هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه
یوازې
غواړم که تاسو دغه پوښتنې ته ځکه چې طرف واقعي نه شو ښاغلي جلالزی صاحب ځواب هم راسره ولرو ښه به وي.
ګورې ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري، یعنې بېکاري نه ده،
هغوی اسانتیا ورته مساعدې دي،
هغوی دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرڅ کې، دکان خرڅ کې، بل هر څه خرڅ کې، خپل سره زر خرڅ کې اروپا ته لاش. نو دا له شوق کار نه دی، یو هغه ده. بل یو محصل دی، هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی، نو هغه محصل چې ځي نو دا بیکاري نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصل دی، کار ته لا وخت پاته ده، نو دا هم له شوق دی. ما ویل کابو نیمایي ځي، نیمایي به ممکن له شوق نه تللی.
مننه. تاسو کوم شي خپل باسه
دا دا بالکل زدا ور سره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي، دلته ځي خارج ته، هغوی یوازینی د هغوی یوازینی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی چې که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلي بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي، د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي.
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول ولري، او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې وشي. نه، یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی، باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کېږي دلته. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون نه ورکول کېږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریالۍ په برخه کې نه غږېږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خو دا یوازینی عامل حفظه صاحب دا د فساد شتون دی دلته. چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولی؟ ما مخکې
دوی مسؤلیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي، دغه خپل مکلفیت وجبې دي تر څه حد ترسره کړي ځوانانو.
وګوره حفظه صاحب، تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو او څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چېرته د که چېرته دی ځي، یو کوم یو معنی ممانعت سره مخ کېږي، دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان راوښیه په بلخ کې، لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي، او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، فعالیت ترسره کړئ، سره یو شئ، د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیبه هم تر څه حده ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې،
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي، خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط، ځکه ستړي شوي زیاتي، مبارزه څوک سوی غږ نه اوري، مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو مننه او راوګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته، که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د دولت له لورې مساعده شوې، او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60 سلنه وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی، لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو، پوهنتونونه، مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي، هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډېری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډېر لرې پاتې وو او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغوی اوس هم د ښوونځي ته ځي
او اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ته ترسره کړي، خاصه هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیسوالانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولای شي چې خپل تعلیم ښه ترسره کړي. لکه څنګه چې ډېری د لرې پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونو ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېر زیاته ښاغلي جراسي صاحب، ته به را وګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېر هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
مننه جرزای صاحب، په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولرم له نه به څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان به تلر شو. ښاغلی جلالی صاحب هم پر دې بس ترلو چې ویل تقریبا نیمایی دغه کسان د هوس له امله وی هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وی، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه، تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم، بریالي اوسئ.
مستانا ملا بدا